اوریدم کو سلام د ماشام شپږ بجې سوي زفرشته جلال زیم د ازادي رادیو دا او دغه خبری مجلې ته په خیر راغلاست. نن سه شنبه ده، د قوس یلندۍ اوله ده. د نن ورځې په دې خبری مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. نن به د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې اوریدلی وي چې د افغانستان د اقتصاد، مالی او سوداګرۍ وزیران ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو او له دوی سره د وکیلانو په بحث کې عمده موضوع د خوراکي موادو او د سوند موادو د بایول وړیدل او د دې مسلې د کنټرول څرنګوالی وو. د ولسی جرګې غړو پر دغو ورغوښتل شویو وزیرانو باندې شدید انتقادونه وکړل. نور بحث سوی دی چې په خپرونه کې به یې له جزئیاتو خبر سي. نور مسایل هم لرو، خو دا ټول به د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو څخه وروسته واوري. فراه هیواد خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره وژغید. د افغانستان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پام کې لري چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړي استازي وټاکي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د څلورو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال مخالفین وژل دي او د ایران چارواکي پر دغه هیواد د لویدیځ لخوا نوي بندیزونه رد کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره وژغید. بان کی مون له ولسمشر حمید کرزي سره تیر شپه په ټلیفون کې خبرې وکړې او له هغه سره یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مسأله وڅېړله. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مستورا د ماموریت وخت په افغانستان کې په لنډ راتلونکي کې پای ته رسیږي. بان کی مون او ولسمشر کرزی پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بن د کانفرنس تر څنګ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي پر مسالې له نږدې خبري وکړي. په افغانستان کې د ایساب ځواکونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان چارواکو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو څخه خبر دي. د ایساب ځواکونو ویان جنرال کریستن جوګپسن نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې دا مسأله د افغانستان، پاکستان او نړیوالې ټولنې لپاره لویه ستونزه وبلله. هغه وویل د نږدې سیاسي همکاریو په اړه زیاتې خبرې موجودې دي او زموږ لخوا د ایساب ځواکونو عمومي قومندان به ډېر ژر د پاکستان وسلوالو ځواکونو له لوی درستې سره وګوري. د استنبول په کانفرنس کې پاکستان په زغرده وویل چې د وسلوالو پر وړاندې جدي مبارزه کوي. مخکې له دې هم داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پام کې لري چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکي. د جمهوری ریاست رسنیو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تیر ماښام له افغانستان ولسمشر سره په دې اړه مشوره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به په څلورو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په قندهار، هلمند، روزګان او پکتیا ولایتونو کې کړی دي چې درې وسلوال یې چپیان کړي او دوه نور یې نیولې دي. بلخوا ایساب ځواکونه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې تېره شپه یې په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې پورې تړلې 11 کسه نیولې دي. ایساب ځواکونه ویلي چې دغه مخالفین به په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې د دې ولایت په احمد خیلو ولسوالی کې د یو ماهر بم جوړونکي په هدف تر سره شول، خو په دغو عملیاتو کې د بمونو جوړونکي نه دي نیول سوي او یو لس کسه د حقانی شبکې غړي توقیف سوي دي. دا د دې مهال کورنی خبرونه. اوس پام کوي نړیوالو خبرونو ته. د ایران مقامات نن پر دغه هیواد د لویدیځ لخوا نوي بندیزونه رد کړل. ایران نن وویل د لویدیځ لخوا نوي بندیزونه به پر دغه هیواد هیڅ اغیزه ونه لري. دغه بندیزونه د ایران د هستوي پروګرام په خاطر اعلان شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس نن یو خبری کانفرنس ته وویل دا بندیزونه فقط رواني او تبلیغاتي جګړه ده. امریکا، بریتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د دې بندیزونو هدف د ایران د انرژي او له بهرنیو هیوادونو سره د ایران د بانکونو معامله داري ده. زموږ غلا ازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن یو ځل بیا د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد څخه غوښتنه وکړه چې استعفا وکړي او د اعتراض کوونکو له ځپلو څخه لاس واخلي. اردوغان دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې انتظار کیږي په ملګرو ملتونو کې به نن د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه رایې ورکړل سي چې په دغه هیواد کې د اتومي شورا هیڅ د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو ځپل غندل سوي دي. جرمنی د دې پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې بشري حقوقو کمیټې ته وړاندې کړه. شایي دغه مسوده نن تصویب سي او یو میاشت وروسته به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای ته وړاندې سي. په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې د مظاهرو د پیل راهیسې تر اوسه پورې 3500 کسان د حکومت لخوا وژل سوي دي. نن د آی سی سی یا د جرایمو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال لویس مورینو اوکامپو د لیبیا مرکز طرابلس ته ولاړ چې د دې هیواد لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي. د لیبیا له مقاماتو سره د اوکامپو خبرې د لیبیا د پخواني جمهور رئیس معمر القدافي د زوی سیف الاسلام او د دې هیواد د استخباراتي رئیس عبدالله سنوسی تر نیولو وروسته کیږي. دغه دواړه کسان په لیبیا کې د مظاهرو پر مهال په بشري جرمونو متهم دي. د یوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ نن وویل چې په دوه ورځو کې به د مخالف ګوند مشر یولیا تیموشینکو چې فعلاً په بندیخانه کې ده د کیف څخه د باندې تداوي سي. ښاغلی یانوکوویچ دا خبره په داسې حال کې کوي چې د یوکرين د پخواني صدراعظم د روغتیا په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د یوکرين د خلکو د حقوقو مدافع نینا کارپیش و د دوشنبه په ورځ وویل چې پخوانی صدر اعظم تیموشینکو سخت ناروغ ده. د هغې درملنه باید له بندیخانه څخه د باندې وسي. او د ترکیه پولیسو نن په لسګونو کسان د وسلوالو کردانو سره د اړیکو ساتلو په تور تعقیب کړل. ترکیه د خبری رسنوی د راپورونو پر اساس د ترکیه د پولیسو د حملو په نتیجه کې نږدې او یا کسان نیول سوي دي. دغه کسان د پی کی کی یا د ترکیه د کردستان د کارګر ګوند سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. په ترکیه کې د نوموړي ګوند فعالیت منع دی. دا د نن مهال د افغانستان او نړۍ خبرونه.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ناتو ملکی چارواکی وای د بن په جوړدونکو کانفرنس کې به نړیوال افغانستان سره د خپل تعهد یو واضح انزور وړاندې کړي. آیا افغانستان د خپل امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر خپل معدنو اتکا کولای شي؟
چیرته د دې منابعو نه د اقتصادي زیربناو په جوړولو کې مصرف شي یقینا چې
د افغانستان په افغانستان کې د شذو حقونه او اسلام په دې ارتباط په خبرونه کې د ورځني پروګرام لجریانه واوري.
قران کریم کې الله وایي چې مشرکان به د خزو او جنکو په توګه
د نن ورځې په ټاپ نړیوالو مسایلو کې د مصر وزیتا کتنه کوو. نن څلورمه ورځ ده چې د قاهره په تحریر میدان کې مظاهره کوونکي راغونډیږي.
د ناتو مامورین وایي چې دغه تړون به له افغانستان سره خپل اوږدمهاله ژمنو ته وفادار پاتې سي او هیڅکله به هم دغه هیواد یوازې پرې نه ږدي. په کابل کې د ناتو د ملکي استازي او د ایساف ځواکونو ویندویانو لخوا هیله څرګنده سوې ده چې د بون په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه یو ورته پیغام وړاندې کړي. د ازادي راډیو خبريال حمید مومند له کابل په دې ارتباط رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناتو مامورین د ناتو په ګډون د ځینو هیوادونو لخوا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره روسي اقدامات د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوامدار ملګرتیا او همکاري څرګندوي بولي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي وان ډومینیک میډلی خبريالانو ته وویل دوی هیله مند دي چې د بن پراتلونکو ناسته کې نړیواله ټولنه به د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي. د چې د سه شنبه په ورځ د ایساف له وایان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله. د ناټو ځواکونو د حضور په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځای وبلله او ویل
ناټو ایکسپیکټس دټ د بورن کانفرنس ویل سند ا ویری کلیر
د وای ناټو هیله من د نړیواله ټولنه به د بند په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې ژمنې تل پاتې دي. ناټو تل ویلي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو د حضور په اړه چې د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوښتنه میز شوي د ویرې لپاره څه نه لري. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه له 9 هیوادونو څخه تشکیل شوي چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان له ګاونډیانو سره غښتلې اړیکې لري. د ناټو ممبرینو دا ډاډګیرنه په داسې حال کې ورکړه چې په کابل کې د لویې جرګې له پریکړې وروسته روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه له واشنګټن نه وضاحت غوښته. په افغانستان کې امریکا ته د پوځي تاسیساتو په واک کې ورکول یو له هغو مواردو څخه و چې لویې جرګې په مشروع ډول تایید کړل. د پرمختګونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د سیمې په کچه د لویې جرګې د ګډوډولو لپاره پراخې هڅې شوې وې. د افغان امنیتي چارواکو په سر ناټو هم د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د هڅې تاییدوي خو د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان جنرال کرسن جاکوبسن وویل چې دوی هم په دې اړه راپور نه لري چې په افغانستان کې دننه د ځینو کړیو تر څنګ د سیمې ځینو هیوادونو هم دا هڅه کړې ده. دی وایي د لویې جرګې بریا یوه ښه نښه ده چې افغانستان او د افغانستان خلک پرته له دې چې د بهرنیانو له نفوذه وویرېږي چې زه په اړه معلومات نه لرم خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، خو موږ دا ویلو شو چې په افغانستان کې دننه او بهر ځینو کړیو نه غوښتل چې لویه جرګه بریالی شي. خو د ځینو افغان کتونکو په وینا ایران او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې هڅه یې کوله د لویې جرګې د جوړولو مخنیوی وکړي. ایساف دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې لویې جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یو شرط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو بندول وړاندې کړی دی. د ایساف وین وویل چې د لویې جرګې د دې شرط اساسي هدف دا دی چې د دغو عملیاتو مشري باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د هغه څه دی چې ایساف پرې لا دمخه کار کوي. دا چې د سیمې هیوادونه تر کومه د ناټو او افغان مشرانو په دې ډاډګیرنو د لاسه کېږي وسې اټکل ګران دی.
خبری مجله اوري.
تاسو به نن د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې اوریدلی وی چې د اقتصاد، مالیه او د سوداګرۍ وزیران نن د ولسي جرګې غونډې ته ورغوښتل سوي او په افغانستان کې په وروستیو څو وختونو کې د خوراکي موادو او د سوند موادو د بیو د زیاتې لوړېدو پر عواملو سوالونه ځینې وسول. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وکیلانو پر دغو وزیرانو شدید انتقادونه وکړل. اسدالله لودین دغه غونډې ته ورغړی وو او له جریانې رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو په خپلو انتقادي پوښتنو کې وویل چې دولتي چارواکي له ځینو مافیایي شرکتونو سره لاس لري او په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو هم کار نه کوي. اسدالله سعادتی او ظاهر قدیر خپل انتقادونه داسې څرګند کړل.
مافیای بازار و انحصار بازار در دست چند تا شرکت مافیایی خود دولت افغانستان و ارگانهای مربوطه دولت افغانستان دست دارد. ولی زمان د شبرغان نفت تا بودیجه نه پیدا کی میلیاردونه ډالر قرض داخل د ملکونو نه مگرم هغه کومه نقطه چې اساسی ده ولی دې ته یا بودیجه نه قبلیږي یا ولی ورته قرض پیسې نه پیدا کیږي.
په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او زیات شمېر ولایتونو کې د سفن موادو په ځانګړې توګه د ګازو بیې لوړې شوې دي او ان تر دې چې په ځینو بازارونو کې پیدا کیږي هم نه. خو د سوداګرۍ وزارت وایي دا محل په حیرتانو کې نږدې 1.5 ټنه مایع ګاز اخیستل شوی چې ډیر ژر به یې په بایو کې کموالی راشي. انورالحق احدی د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی د سون موادو د بایو د کنټرول لپاره لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه لري.
د آینده لپاره زما پیشنهادونه په مشخص ډول شریکي د اوسني نظارت څنګه شروع کړی دا د دوام تیر نه کال مطلق آزاد بازار وو بیا هم بیوروکراسي نه و. مونږ غواړو چې مونږه طرف مقابل معلوم چې څوک وارد کوي څوک مال واردوي او څوک چې صدا په خار کې صدا تقسیموي. مونږ غواړو چې نفتي موادو کې د دولت سهم څه زیات کوو او مغه دلیل چې 10 میلیون ډالر نوې ادارایي د دې لپاره غواړو. غواړو چې دولت بینندګي قراردادونه زیات کړي.
په غونډه کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د سون موادو د بایو د لوړېدو لاملونه د افغان سوداګرو ترمنځ غیر سالم رقابت، د ترانزیت او ترانسپورت لوړه بیه او په لارو کې له هغوی څخه په ناقانونه توګه پیسې اخیستل په ګوته کړل. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې په افغانستان کې آزاد بازار نتیجه نه ده ورکړې او سپارښتنه وکړه چې باید دغه بازار په یو مختلط بازار بدل شي او حکومت هم پکې برخه ولري. د ولسي جرګې ځینو غړیو د وزیرانو دغه څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او همدا وه چې دغه جرګې په دې اړه کومه پریکړه هم ونه کړه او غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان پر حالاتو او د افغانستان پر اقتصاد باندې خبرې کوو. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، نو د افغان ځواکونو لګښت میلیاردونه ډالر اټکل شوی دی. د افغانستان حکومت به دغه میلیاردونه ډالر مصرف له کومه ورکوي؟ د دغو مصارفو لپاره افغان چارواکي وایي چې غواړي پر معدنو اتکا وکړي، خو یو شمېر څارونکي شک څرګندوي چې د افغانستان معدن دي په راتلونکي کې د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد د ثبات د ټینګولو لپاره کافي وي. د کابل پوهنتون د اقتصاد په پوهنځي کې له استاد او د افغانستان د اقتصادي چارو له څارونکي حمید فاروقي سره مو همدا مسله شریکه کړې ده. ښاغلی فاروقي وایي
که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي چې تنها د دغه معدنو د خرڅلاو په نتیجه کې وغواړي د خپل عادي بودجه تامین کړي او د نظامي مصارفو او د نور عادي مصارفو او روزمره مصارفو په هغه باندې ولګي، دا به ورته وایي چې د نیمې عادي خلکو د ژوندانه په تقسیدو کې کوم خاص تغییر راولي. مګر که چېرته د دغې منابعو نه د اقتصادي زیربناو په رغونه کې او د اقتصادي زیربناو په ایجادولو کې مصرف شي او یو معقول لارې نه او په منظم لارې نه د دې ثروت نه په استفادې سره موږ توانې د زمينه د سرمایه کاری او د سرمایه د مصرفیت زمينه برابر کړو. زه فکر کوم چې که دا لاره ورکو یقینا چې د خلکو ځانګړي کې عميق تعاملات لري.
فرقي سب تاسو یو څه خلکو ته کار پیدا شي، مثلا تر اوسه پورې د افغانستان په معدنو کې د لوګر د مسو د عینک د کان قرارداد له وچنی کمپنی سره شوی دی او په سر کې ژمنه کړې و چې عادي افغانانو ته به کار ورسپاري، خو تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو له لارې کوم رپورټونه لرو ډیرو کم خلکو ته کار پیدا شوی دی. آیا دا د افغان حکومت ستونزه ده چې د قرارداد سم نشي عملي کولای او که څرنګه؟
زه کوم چې تنها د عینک د مسو په کان کې او د بعضې نورو پروژو کې چې حکومت توانېدلی چې خصوصي سکتور ته یا بعضې خارجي او داخلي قراردادیانو ته ورکړي، په دغو صحافو کې هم په د قراردادو پر اساس باندې شیزې کړي دي. یقین لرم چې دا د موږ تاسې وطنداران ته د وکړي مصروف شوي، مګر دا مصروفیت دومره زیات نه دی. فکر کوم چې د عینک د کان په پروژه کې ممکن د لس نه تر دس زره افغانانو پرې کې په کار ولویږي، مګر دا هم تاسو ته معلومه ده چې بیا هم په مقیاس د هغه بیکاري چې په افغانستان کې اوس موجوده ده دا قابل هغه نه دی، قابل محاسبه. مګر که چېرته د عددي عواید په نورو زیربنایي پروژو کې لګول کېږي او هغه پروژې چې آبادې شوې هغه پروژې چې په کار ولویده، نو نور افغانان نور هغه کسان چې د سرمایه خاوندان دي هغه په مختلفو ساعتو کې سرمایه کاري کوي، فابریکې جوړوي، په زراعت کې سرمایه کاري کوي، په نورو ساعتو د تولید کې سرمایه ګذاري کوي، امنیت سره جوړیږي چې امنیت جوړ شو، نور سرمایه ګذاري په شیلاف تشویق کېږي، خصوصي داخلي او خارجي سرمایه کاران ته تولید کېږي. نو په دې وسیله باندې دا یو بسره تشمیلي او د کار زمینی خلکو ته برابرېږي.
د پانګونو ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیتي ستونزې په خپل حال وي لکه څرنګه چې وستي، فکر نه کوئ چې بهرني پانګوال دې ته زړه نشه کوي چې د افغانستان په قانون کې سرمایه ګذاري وکړي؟
دا به یو واقعیت دی، تاسو سره موافق یم، مګر امنیت مشکل دی. د امنیتي مشکل دا دی چې هلته د سرمایه کاری قیمت جګوي او د تولید محصولاتو د تمام شو قیمت باندې منفي اغېزه کوي. په دې خاطر هغه توانایي د رقابت دی له منځه وړي. که چېرته دغه حالت بیا هم سرمایه ګذار دپاره صرفجوي وکړي، یا د سرمایه کار وګوري چې په دې هېواد کې نور عوامل د تولید ارزانه دي، په مثال کمځکه دولت ورته ورکړي په ارزانه بیه، که نور عوامل لته د طبیعي د محیط زیستو دا مسایل مشکلات نه وي، بیا هغه کېدای شي چې جبران وکړي دغه مصارف چې سرمایه ګذار پرې کوي د امنیت د تامینولو په خاطر د خپل او د خپل فابریکې او د خپل سرمایه کاری. مګر په هر حالت امنیتي حالات په مجموع کې د سرمایه ګذارۍ لپاره، د اقتصادي حالاتو د ودې لپاره او د ژوندانه د ضرورتو لپاره یو اساسي حق دی. او دا موجوده حالات د افغانستان د شکلي چې اکثر خارجي سرمایه ګذاران او داخلي سرمایه ګذاران چې هغو دلته افغانستان کې نور امکانات نه ویني، په مثال دلته متاسفانه مځکه سرمایه ګذارانو ته نه ورکول کېږي. د برق انرژي چې هم ډېر تولید کې یو ډېره مهمه شاخص دی، یو ډېر مهمه عامل دی، هغه هم په ډېر چټک قیمت کې خلکو میسر دی. اوبه یو بل مشکل دی، اداري فساد بل مشکل دی. متاسفانه قوانین او هغه پولی او مالی سیاستونه چې موږ یې هواد د مسؤلینو لخوا وځو شوی هغه بل مشکل ده. دا ټول عوامل تقریبا په مجموع کې دا د سرمایه گذاری سره مخالف دي، نو چې امنیت او مسره شي نو ذاتي هیڅ د زمینه برابرېږي نه.
له اقتصاد پو حمید فاروقی سره د احمد شیبر مرکه وکړه. چیر غواړی د مرکه بیا ووري د ازادي رادیو پاین تورسی. د افغانستان د اقتصاد سوداګری او مالی وزیران نن د ولسی جرګې غونډې ته وربلسی وو د بحث لپاره تر څو په افغانستان کې د اقتصادي ثبات پر څرنګوالي باندې خبري وسی. خو د ازادي رادیو خبري الوی چې دغه بحث هم به نتیجه پای ته ورسید. د ازادي رادیو د خبريال د رپورت په حواله د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر نن خبريالان ته ویلي چې ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د افغانستان بانک ریاست ته کاندید نور الله دلاوري او د اساسي قانون په پلتیا د څار د کمیسون غړی منیر دانش به په راتلونکي اونۍ کې ولسی جرګې ته واستول سي تر څو د اعتماد رائے خپل کړي. دغه بحثونه لجریانه هم تاسو زموږ له رادیو اوریدلای سئ او هم زموږ په ویب سټ باندې ځان خبرولای سئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
راپاسو سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته ورسته به په مصر باندې په ورستوي حالاتو باندې تاسو خبر کړم. دا سبه واوري چې نن د څلورمې ورځې لپاره د قاهره په تحریر میدان کې اعتراض کوونکي د مظاهرو لپاره راوتلي دي او د مصر د حاکمې پوځي شورا په زده دي شعارونه ورکول. خو اول به پاکستان ته ورسو. د پاکستان جګپوري چارواکي نن په واشنگټن کې د دې هواد له سفیر حسین حقانی سره په اسلام آباد کې ګوري او د هغه پټ لیک یا یاداشت پاړه به ورسره خبرې وکړي چې د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې خراب کړې دي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حسین خانی د جمهور رئیس آصف علي زرداری یو پټ لیک د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور جیم جونز ته ورکړی وو چې هغه پکې د پوځي کودتا اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی جونز دا لیک د امریکا د وخت د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک مولن ته سپارلی وو. دا چې دغه مسلې څه جنجال رامنځته کړی په دې اړه به د رویټرز اژانس او د امریکا د فارن پالیسي خبرونې د رپورټونو جزئیات جانقه الکوزای وړاندې کړي.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی چې د نامه له خودلو څخه ډډه کړې ویلي په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی به د دې هیواد د استخباراتي ادارې له مشر ډګر جنرال احمد شجاع پاشا سره خبري وکړي. حقانی څو ورځې وړاندې له دندې ګوښه شو او ورڅخه وغوښتل شو چې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری، صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د آی اس آی رئیس احمد شجاع پاشا او تر ټولو غښتلي پوځي مشر د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اشفاق قایانی سره باید وګوري. د پاکستان د پوځ او کمزوري ملکی حکومت ترمنځ دا تاوتریخواله په داسې حال کې رامنځته شوی چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم خراب شوې دي. د پاکستان له موجودیت یعنی له 1948 کال راهیسی د ملکی او پوځي ادارو ترمنځ شخړې او لانجې دوام لري. خو دا مخالفتونه د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن له وژل کېدو وروسته نور هم ښکاره او جدي شول. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی جمهور رئیس آصف علي زرداری ته ډېر نږدې کس دی او د دې هیواد له پوځیانو سره چندانې جوړ نه دی. خبره هغه مهال ډنډوره شوه چې یو پاکستانی سوداګر فاینانشل ټایمز رسپانډ ته وویل د پاکستان د جمهور رئیس هغه لیکي د امریکا دفاع وزارت ته سپارله چې په هیواد کې د پوځي کودتا د مخنیوي لپاره د امریکا مرسته وغوښته وه. دا پاکستاني سوداګر منصور اعجاز نومیږي او ویلی و یو ډیپلوماټ لدنه غوښتي ول چې د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر ته د جمهور رئیس آصف علي زرداری د لیک رسولو امکانات دی برابر کړي. ورسته افشا شو چې دا ډیپلوماټ په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حقانی و. په خپل حقانی په دې اړه هر ډول دخالت رد کړی دی. په واشنگټن کې هم د پاکستان د مسلو څېړونکو د منصور اعجاز د اعتبار په اړه پوښتنه مطرح کړې دي. جنرال جیم جونز د یک شنبه پورز د پاکستان انګلیسي ژبه ورسپانې د نیوز سره مرکې کې تایید کړ چې د آصف علي زرداری لیک یا یاداشت د ترسیدلې و. جنرال جونز وویل د مې په لسمه نیټه چې ما کله دا لیک د لوی درسيزانو د کمیټې مشر ته وسپاره هغه مهال زه د ملي امنیت مشاور نوم. امیر البحر مایک میلن لومړی ویلی و د ده په یاد نه دي چې دا ډول کوم لیک ورته رسیدلې وي، خو وروسته یې ومنله او وی ویل په دې اړه کوم اقدام ونه کړ. فارن پالیسی خبرونه لیکي ممکن مونږ هیڅ کله پونو شو شي آیا پر اختیار هم حسین حقانی دا لیک یا یاداشت امریکایي چارواکو ته سپارلی او کنه. خو دې مسلې د پاکستان د ملکی حکومت او امنیتي کړیو او دغه راز د متحده ایالاتو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړې ده.
خبری مجله اوري.
او سمراجو د مصر حالات ته نن څلرمه ورځ د چې د قاهره په تحریر میدان کې اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو او د حاکمې پوځي شورا په زودي شعارونه ورکول. د رپورټونو پر اساس د اعتراض کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په اخر ډب کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او زخمیان دي. په دې ارتباط په وروستي معلومات رضوان مراد وړاندې کړي.
زرګونه مصریان د قاهرې د تحریر میدان په لور روان دي چې د واکمنې پوځي شورا پر ضد پر ابلل شوي یو ملیونی مظاهره کې ګډون وکړي. دا تحول وروسته له هغې راغلی چې د واکمنې پوځي شورا لخوا ټاکل شوی حکومت تېره شپه خپله استعفا وړاندې کړه. دا څلورمه ورځ ده چې په تحریر میدان کې راټول شوي زرګونه کسان له پوځي شورا څخه یو پیاوړي ملکي حکومت ته د واک د انتقال غوښتنه کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پیشنهاد کړی چې د ولسمشري انتخابات د 2012 میلادي کال په پای یا د 2013 میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي چې په دې سره به د مصر پوځ تر دغې مودې د هیواد د چارو کنټرول په لاس کې ولري. خو مظاهره چیان بیا په راتلونکي اپریل میاشت کې د ولسمشري د انتخاباتو پر غوښتنه ټینګار کوي. پاینې حال کې د مصر د اخوان المسلمین ګوند نن اعلان وکړ چې له واکمنې پوځي شورا سره به په هیواد کې د روانه شخړې او خونړي تاوتریخوالي د حل په هدف خبرې وکړي. دا مصر په وروستیو ناکراریو کې د وشل شو کسانو شمیر 40 ته لوړ شوی دی. اکثر مصریان په هیواد کې د اصلاحاتو د پروسې په ټکنی وضعیت غوسه دي او اندېښنه لري چې د هیواد پوځي شورا هڅه کوي واک ځان پورې منحصر کړي. مظاهره کوونکي وایي د پوځ لخوا ټاکل شوی ملکي حکومت ډېر کم واک لري او د چارو اصلي کنټرول د واکمنې پوځي شورا په لاس کې دی. په عین حال کې نن هم پولیسو او پوځیانو په تحریر میدان کې د مظاهره چیانو د خوراولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. دا بخنه نړیوال سازمان نن ویل د مصر پوځي واکمن په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خوندې ساتلو کې پاتې راغلي دي. دغه سازمان د مصر واکمنه پوځي شورا تورن کړ چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د پخواني واکمن حسنی مبارک د رژیم له تکتیکونو کار اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي متحده ایالاتو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې په مصر کې د روان تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې پړه اندېښنه څرګنده کړې. په مصر کې د تاوتریخوالي او مظاهرو دا تازه لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د روان نومبر میاشت په 28مه په دې هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اسلام کې د ښځو حقوقونه څه دي؟ تاسو به د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلی وی چې د سیف د چلډرن په نوم د وی خیریه موسې په ورستي رپورت کې وویل چې افغانستان د مور کېدو لپاره د ښځو لپاره تر د نړۍ تر ټولو ناوړه ځای دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د بیلابیلو عواملو له وجې په افغانستان کې ښځې په اوسط ډول تر 40 کاله زیات عمر نه کوي او د ورځې ګڼ شمېر ښځې د کوچني د ولادت په وخت باندې مري. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت تشکول لپاره د پروګرامونو په لړ کې د ملګرو ملتونو سازمان په ننګرهار کې یو تازه پروګرام پیل کړی دی. په دغه روزنیز پروګرام کې دینی عالمانو ته په دې ارتباط معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې د ښځو حقوق څه دي او په ټولنه کې څنګه دوی تبلیغ کولای شي. محمد داود وفا له جلال آباد په دې مسله رپورت لري.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالعزیز خیرخوا وویل ښځو ته د میراث نه ورکول، د کونډو ښځو په زور ودول او د دوی پاکۍ ته نه پاملرنه په افغاني ټولنه کې یو دود ګرځېدلی او د دین علما کولای شي نارینه ته د منبر له لارې د ښځو د دغه ډول حقوقو تامینول ور وښيي.
قرآن کریم کې الله وایي چې مشرکان به د ښځو د جنکو په کېدلو باندې خفه کېدل، بیا به یو د بل نه پټېدل، شرمېدل. زموږ په ټولنه کې هم دا مرشتري چې په اکثرو کورونو کې د چا لور وشي هغه به خفه وي. نو د ابتدار اوس موږ خبره شروع کړې چې کومه نخه خو ژوندې نو د افغان خداګو سره زموږ مشابهت دی. یا مثلا د کونډې ته اختیار نشته لري، اخرسیږي، یتیمه په شان د میراث باندې پاتې کیږي او کونډه خپل میراث ګڼي. دارنګي د خوځو پر اړه تمانی په اطرافو کې په کارونه کېږي، نظافت نه مراد کېږي، دینی تعلیم روزنه او تنور کول کېږي. ټول ډېر زیات دي. موږ کوشش کوو په تدریج باندې ان شاء الله د خپل ورسونو سره د خپل علماو سره مفاهمه مني. قران او د سنت او حديثو د درسونو د لارې، منابر د لارې، د خطابو د لارې دغه مشکلات سم مقابله وکوم، بارزه وکړو تر څو په اخر کې ان شاء الله د لوی خدای په توفیق باندې د پټکه ورته کېږي.
د عبدالولي په نامه یو دینی عالم وویل د خوځو د حقوق د پیژندنې لپاره د علماو راټولول ګټور دي.
ان شاء الله چې علماي چون د دین ستنی دی له بهاتمن د خپل ایمانی وجبې مخې دا ورکشاپونه چې دایریږي په دې کې هغه څه چې موږ په ټولنه کې نواقص دي یا مثلا غلط دودونه رواجونه دي دا غید اصلاح لپاره خپل خلکو ته خپل لسونو ته ترغیب ورکړي چې غلمان زوی سي همدا غرض هغه انتقادونه چې بهرنۍ نړۍ خو نه مسلمانانو باندې خصوصا د افغانستان په خلکو باندې راتپل کیږي او الکیږي دا غید مقابله لپاره هم ځان نه یاري هغه نواقص چې مونږ کښته هغه به اصلاح کو او هغه هم د ته زمينه نه برابر وو چې دا د سبب شي چې د یو نه شل برابر کی مونږ باندې راتوتبي
په عمومي توګه د ننګرهار دینی علما وویل دا د شریعت حکم دی چې لخصو سره نیک چلن وشي
که غواړی چې د شوزو په وضعیت خپل نظر څرګند کړی او ازادي رادیو سره شریک کړی او انټرنیټ لري نو په فیسبوک باندې د ازادي رادیو سره خبرونه مو په همدې ځای پاتور رسیدا ز فرشته جل...